السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل د سات په خبرونو کو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ویل پاکستان سره په تجارتي لارې ورسته له هغې خلاصېږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي. ملا عبدالغني برادر نن چهارشنبې په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او عام ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دغه ورځ تاجرانو ته خبرداری ورکړ او ویل که تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغو سوداګرو ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړي دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالیې وزارت ته هدایت ورکړ چې کله درې میاشتو وروسته چا له پاکستانه درمل چې د ده په خبره اکثره یې بې کیفیته دی وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. ملا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړ چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي. نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پرېکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر او له پاکستان سره د دې ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وایي چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادره کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه و. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندېدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیایي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول دي. ډیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډېره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبې په ورځ په سنا کې وروسته له هغه تصویب شوه چې په سنا کې 8 تنه ډیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دېرشمې تمدیدېږي چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګې ته یې د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستله. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څانګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د لاریو د داخلېدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څانګې ویان ورته ویلي چې دا لاره به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غځېدلې ده د تل لپاره پرانستې وي. د 2023 کال د اکتوبر له ومې را وروسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه، غزې ته اکثره غځېدلې لارې بندې شوې دي. ازادي راډیو هوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام دی. طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ملا عبدالغني برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصېږي چې د هېواد کلک تضمینونه نه وي ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي.
ملا عبدالغني برادر دغه راز له افغان سوداګرو وغوښتل چې پر پاکستان خپله اتکا راکمه کړي او نورې بدیلې لارې ولټوي. د افغانستان خصوصي سکتور دغه پریکړه سره ډول هرځوي
خصوص سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامیدي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو افغانستان د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل
په دې اړه مو د سوداګرۍ د چارو له یو مسؤل سره مرکه کړې ده افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیره راکم کړي نوري بدیل لارې شته
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځني شیا هیوادونه دي او چین دی چین سره بندر نه لرو ولې هر یو ځان ته مزایا لري
په دې اړه یو تفصیلي راپور هم لرو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځانوژونکو او وانکې پر یو پوځي پوهنتون تر بریدونو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا ظاهرندې ترنګلیدو پر لوري روانې دي دواړو لورو د یو بل په وړاندې سختې څرګندونې کړې دي د پاکستان د طالبانو حکومت له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د پای ته رسیدو خبرداري ورکړې او د پاکستان دفاع وزیر ګواښ کړی چې په افغانستان کې به د دب خبره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه امپنه په ورته وخت کې طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالبانو د پلاوی غړي رحمت الله نجیب ویلي پاکستانی لوري غوښتل چې دوی په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا وبولي نور په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په وانه کې تر ځانمر ګبریدون وروسته د طالبانو او پاکستان حکومتونو یو ور بیا د یو بل په وړاندې سختې څرګندونې کړې په افغانستان کې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو د واردولو د پای ته رسیدو خبره کړې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د نومبر 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پایته ورسوي او لدی خبرتیا ورسته هم که سوداګر د پاکستان لاري مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزې درمنځ کېدو په صورت کې به حکومت غم ونه خوري نو موري وویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی او واخه وکړ چې لاغه هواد سره به سوداګریز لاري ورسته له هغه اخلاصيږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د غلارو د نه بندیدو تضمین ورکړي
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچا ته یې د واردولو اجازه ورنه کړي اوس خو دا خبره سوله چې باید هر څوک کم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق بندي
ملا برادر پاکستان تورن کړ چې سوداګریز مسایل سیاسي کوي او دا د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واړوي نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندیدو پریکړه کړې پاکستان له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترڅنګ د وختور او وختو او سوداګرۍ ټول لارې لتیری څه د پاسې وی میشته راځي تړلې د لارې د 3 اکتوبر په 11مه د ډورن کرخي په وګدو کې د دواړو لوري ترمن تر سخت نه خطر وروسته په یو اړخیز ډول د پاکستان لوري وټړل شو چنن د نومبر 12مه له هم تړلې کاتوم لدین خط وروسته دواړو لور یو په دوها او د ترکیه په استانبول کې درې ځل ناشته وکړي خو د وربن لغزیدو پرته په دې ناشته کې کوم احکاره هوکړه ونه شو د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکرات پر مهال د طالب پلاوی غړي رحمت الله نجیب نن د نومبر په 12مه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې پاکستانی پلاوی د ترکیه په ناشته کې غوښتنه لرله چې طالبان د پاغه هواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي داسې مهال چې د نوموړي په خبره د فتوا صادرول یوازې د شرعي دارالفتوا مسولیت ده رحمت الله نجیب ویل له همدې عمله خبرو پایله ورنکړه
چې اسلامي امارت په فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه نو بده کې موږ ډیرو سره ټینګ شو چې موږ ځان ته د حق نور کوو ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه نو موږ ولې دا فتوا صادروي د موږ هیڅ
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی و چې پاکستان غواړي چې دوی دې د حق هیواد امنیت وساتي او دا د دوی له وسه بهر کار دی. خو پاکستانی چارواکو په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. تازه پرون سه شنبه د نومبر 11 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د جنوبي وزیرستان د واڼه په پوځي کالج حمله وشوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لدی بریدونه وروسته چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شول او له شلو ډیر پکې ټپیان شول، ویل پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې د علامه د ترهګرو مرکزونه پناه کړي. نوموړي بیګاله جیو نیوز پاکستانی رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په وروستیو پیښو کې د افغانستان د لاسوهنې شواهد به دریمګړي اړخ ته وړاندې شي. جیو نیوز د نوموړي لقوله په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو پیښو په اړه د افغان طالبانو د غندنې بیانونه حقیقت نشي پټولی او د نوموړي د علامه چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې په شویو بریدونو کې 50% افغانان لاس لري. له دې وړاندې پرون د نومبر په 11 په اسلام آباد کې لشیوی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ ته وویل چې افغانستان کې د طالبان حکومت ته په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو شواهد سپارلی، خو په خبره یې چې طالبان نشي کنټرولولی دوی به دغه مرکزونه پناه کړي. د طالبان حکومت په واڼه اسلام آباد کې شوی بریدونه غندلي، خو د پاکستانی چارواکو د وروستۍ وېدا او څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزونو موجودیت په کلکه رد کړی، ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د ګاونډیانو په ضد استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې سختې ترینګلې شوې دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلو اړیکو په موضوع کې. په راپور کې مو واورېدل چې د ترینګلو اړیکو ته په پام د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټول سوداګریزې لارې به تر هغه نه خلاصېږي چې اسلام آباد کلک تضمینونه نوي ورکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې لمرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وروستیو سپارښتنو ته په پام چې افغان سوداګر او صنعتکاران باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکارا کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي، آیا داسې بدیلې لارې او مارکیټونه شته چې په کم وخت کې د پاکستان ځای ونیسي؟ پوښتنه کړې ښاغلي مومن وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پریکړې خصوصا سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامید دي. او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو 2 کالو کې تقریبا په 40 کاله یو اخواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی او د هندوستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په 0 کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. تاسو ګوري څو کاله د مخه ته بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ راکټ ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او مشکل مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکن لارې چې خلاص ده. ولې بیا هم زما ارزو دا ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصا سپور د افغانستان خلک نه وایي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې د وی تجربه خو د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لار خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لار بنده شو او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دا چې اوس د وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سره چې په دې وپوهیږي چې نور موږ نو ستوري چې موږ خلک توانې نسی او موږ هم ولسته مشکلات پیښ نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سي نو دا پریکړه کیده او کته خو دې کړه څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت شاوري او ترانزیت په میاشت میاشت په کلو کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دې او حکومت ته مراجعه کوي نو دا هغه مراجعه د فار داشه دي چې پښتر پېښه خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاورې کې موږ بنادر د موږ دغه بنادر نور نیستمالو او تاسو په دې کار پوښی چې موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي چې دا په افغانستان د خلکو د سہولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درنه مسکېږي په دې باره کې.
بله، یاندا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصيږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالات او شرایطو کې به دغه لارې بیا نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ ایا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو داتې شهادونه کړي وو تقریبا کال یا اوس کال داتې شهادونه وو، او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبی کوي نغه په دې خطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت په مشکل کې او خصوصي سکتور په مشکل کې نو درې دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت تقریبا افغانی او میلیاردو کالداري حالت موږ د مرچ ورپی او د افغانستان تجارانه هغه د ضرر سره مخامخ کړه. نو لهدا د دغه سي اواقيب درمنځ کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور ته په دې خاطر چې د دې خاطر چې معتبر تنظیم په پټه کې کسلاري لاسي د افغانستان د پټه خو سکتور د پاکستان د لپاره پاتې
پاکستان له دغه پریکړه څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټولې تاسو یې هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده، بلارې د پنځه جی په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستری یا فابریکې چې دي هغه د بازو ته خام مواد یعنی مخام مواد یا زموږ مواد هم ته ورتلل، مثلا زغال ارت ورتلي نور شان چې د افغانستان په کار کې د دې ترانسپورت په کار کې په حالت هم مشکلات به ډېر رامنځته شي، یعنی د افغانستان به هم مشکلات هم رامنځته شي. افغانستان د دې لپاره د جنوبي د مرکزی اسیا سره نشټدلو یو ډېر مهمه او هم لار چې دې ته ډېر ځانونه ورسیږي او دې بهونه کول چې نو مرکزی اسیا تجارت تقریبا په څلور میاشتې په پنځو میاشتې کې یو موټر رسیږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي وي تقریبا تلیر وساته بعد موټر مرکزی اسیا کې په داخل سپری او ډېره لنډه
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنی دریس څخه به پشا شي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي؟
تاسو ګورئ کچېری زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سره سیاست زړه دي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اهدل ده د منطقي مشکلات رامنځته کوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وه. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډېر راکم کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو د ازادي راډیو له لنډې خبرتیا وروسته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ل
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن په کابل کې یو شمېر افغان سوداګرو صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته په سپارښتنې وکړې او وی ویل چې باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ د وزارت او د غراز د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار پیل کړی، خو سوداګر وایي له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. په دې اړه به غوږ شو د اسدالله الدین تفصیلي راپور ته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتک اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتک په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوت چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد او یا هغه خصا شو یا دا چې کوم مارکیټ ته ارزښ او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت جوړان کړخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د غلوري خبرګونی وپارو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پاوزیان ووجل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخواني جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته څنګه وچو لنده میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سش کال په وخت کې د خال د فارې سره موږ څنګه کولای شو چې دغه خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه موږ هم سم پر سر لوي او وایي چې د بل ځای میوه راوړي ګران ورته باندې لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دغه ځای به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نو موړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمت تمامیږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لاندې لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامیږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامیږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هوارې او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي له کلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بڼوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شول سوال یو شمیر اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په زنګلونو کې لتیرو درې ورځې رئیس اور لګیدل او دوی د مړ کېدو هڅه کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې لسګونه هکتار زنګل سوځېدلی دی. په عین حال کې سیمه ییز چارواکي هم دا مني چې په زنګلونو کې اور لګیدلی، خو تر ډیره دا اور کنټرول کړی دی.
د نورستان د کندیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتار زنګل د وور خوراک شوه. دوی وایي دا وور لګیدنه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د کشتوس سیمې په زنګلونو کې رامنځته شوې او لا هم د سیمې خلک او سیمې طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتو د سیمې یو اوسیدونکو رحمان رحماني د چهار شنبه په ورځ د نومبر 12 آزادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او سیمې طالبان لا هم په سیمه کې د وور د مړ کولو هڅه کوي، خو وور لا نه دی مړ شوی. لګیدې اوسې
مهاره تقریبا د 3 ورځې نه په جریان کې دی. اوس د خلک سره دې دې او د کنټرول حالات دې ان شاء الله کنټرول کړی دي. نور ولې نور زیات دي، خو بیا هم خلک په ساحه کې شته، نور زیات دي. د سیم کاش ته دا خبره شي نو خلک هغه ساحه نه وځي دي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره ده دغه وور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پی خود را منځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بی احتیاطي بلل شوی. په دې پیخه کې د منځتللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکو وایي لسګونه هکتار ځنګل لمنځتللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پی خود مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې دا یو خو د سرکونو نشټواله ده، بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات حالت نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې د پدې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په زنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صاحب ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کشتوس په ساحه کې په زنګل کې اور لګیدل دي. اوس دوه دغره ته نه شته معلومات چې څونه به سودې دلې وي، خو اور لګیدل دي ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دا اور مخکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګیدنې رامنځته کیږي چې له امله د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخه زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخه برخې په ځنګلونو پوښلي دي.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.